آمدید.
و علیکم السلام، ډیر مننه ستاسو څخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په افغانستان کې د سهار 8 بجې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس پر ځینو مسایلو د خبرو او موافقو لپاره د کابینې له ځینو وزیرانو او شاوخوا 200 سوداګرو او پانګوالو سره هندوستان ته ځي. نن چهار شنبه ده، د تلیا میزان 5مه د سپتمبر 28مه. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یو اجماع رامنځته شوی. په زابل کې په پوځي عملیاتو کې 8 دولت ضد وسلوال وژل شوي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن د وتلو په اړه خبرداری ورکړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یو اجماع رامنځته شوی او نړیواله ستراتیژي دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره باید شرایط برابر سي. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی چې پرون یې په ارګ کې د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره وکتل، له دې شورا وغوښتل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي د عامه پوهاوي او ولایتونو ته د سفرونو له لارې به ټول هیواد ته د سولې پیغام ورسوي. کریم خلیلی ډاډ ورکړی چې د سولې په پروسه کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازیتوب وګوري او دا پروسه به په پراخ بنسټه توګه پر مخ یوسي. د زابل ولایت چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 8 دولت ضد وسلوال وژلې دي. د والی ویان ګل اسلام سیال پرون رسنوي ته ویل په خاک افغان ولسوالۍ کې دغه پوځي عملیات چې وړ مورس پیل سوي لا هم ادامه لري.
په بریدونو او عملیاتو کې د شپږو بهرنیو وسلوالو په شمول 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي، او همدارنګه د امنیتي او کشفي ارګانو د راپورونو په اساس چې په دغه بریدونو کې تر 100 ډیر وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي.
د دولت کوم مخالف ډلې د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د دې اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبه کې د برونزو د میډال له ګټلو پاتې سو. افغانستان پرون له جاپان سره لوبه وکړه چې یو د یو په مقابل کې مساوي سوه، خو د دې سیالۍ پریکړه په 5 پنالټیو وسوه چې په ترڅ کې جاپان وتوانید ګټونکی سي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په آسیایي لوبه کې چې په سالون کې دننه کیږي کوربه هیواد چین، مالدیف، متحده عرب اماراتو او ازبکستان ته ماتې ورکړې وه، خو دغه ټیم د یکشنبه په ورځ د ایران په وړاندې ماتې خوړلې وه. دغه آسیایي مسابقې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روانې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن د وتلو په اړه خبرداری ورکړی. جنرال جوزف دانفورد پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا ګام به امریکا ته له نورو هیوادونو سره پر موافقو سلاح کېدل پیچلی کړي. د امریکا لوی درستیز دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر تهران او د 2015 میلادي کال پر اټومي موافقې چې پخوانی ولسمشر براک اوباما ورباندې مذاکرې کړې وې انتقادونو ته دوام ورکړی دی. جنرال دانفورد وویل ایران پر دې موافقه عمل کوي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې تهران د دې ترڅنګ د منځني ختیځ د هیوادونو بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ ادارې ته د راتلونکي اکتوبر میاشتې تر 14 وخت ورکړی چې معلومه کړي ایران پر اټومي موافقه عمل کوي او که څنګه. تر دې نیټې وروسته به کانګرس په 18 ورځو کې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په اړه پریکړه کوي. د سعودي عربستان پاچا د اول وار لپاره فرمان صادر کړی چې له مخې یې ښځې کولی سي موټر وچلوي. د سلمان بن عبدالعزیز دغه فرمان پرون دولتي آژانس خپور کړ. فرمان د یوې وزارتي شورا د جوړولو امر هم کړی چې له لارې یې په راتلونکو 1.5 ورځو کې په دې اړه شاهي ماڼۍ ته سلام مشوره ورکول کیږي. دغه فرمان به له مشورو وروسته د راتلونکي کال په جون میاشت کې عملي بڼه غوره کوي. سعودي عربستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې پکې په ښکاره د موټر چلولو اجازه نه لري. متحده ایالات چې د سعودي عربستان له نږدې متحدانو څخه ګڼل کیږي دغه فیصله پر سم لوري یو ستر ګام بللی دی. د کرویشا یوې محکمې پرون د سرب ملیشو یو پخوانی قومندان د 1990 کلونو د شخړو پر مهال د جنگي جرمونو په خاطر په 15 کاله باندې محکوم کړ. هغه شخړې د پخوانی یوګوسلاویا د دړې وړې کېدو سبب سوې وې. درې کسیز قضایي هیئت داګان واسلی کوویچ د هغو جرمونو له کبله مجرم وپېژند چې له یوګوسلاویا څخه د کرویشا تر جلا کېدو وروسته هغه وخت پېښ سوي چې سربانو وسلې پورته کړې. قاضیانو ویلي واسلی کوویچ لږ تر لږه دوه ملکیان وژلي او زندانی سوي کرویشیایي پولیس او سرتیری شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي. دغه ورځ د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه یې درلوده، خو واسلی کوویچ پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او د محکمې بهیر یې جعلي بللی دی. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې اجرایی رئیس چې د کابینې ځینې وزیران او شاوخوا 200 تجاران او پانګوال ملګری دي پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره هندوستان ته روان دي.
له هندي مقامات سره په ټول کې د افغانستان لپاره پر ټول مهم او اساسي موضوعاتو بحث وکړي.
که څه هم د اورزګان دولتي چارواکو ویلي و چې د ترنکوټ مرکزی روغتون او ځینې نور روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیستل سوي، خو خلک وایي دا مرکزونه تړلي. دې مسلې د اورزګان اوسیدونکو ګیلمن کړي.
کچری والی ساستا لور ستا زوی ستا کور والا په دې دغه چې پرته یې تخې لندن ته یې امریکا ته یې دغه خوار لغړې پر کومې یې.
د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد ادعا کوي چې شایي حکومت د له دوسیې څخه سیاسي ګټه واخلي.
معمولی سیاسی شاید یک فشار سیاسی باید نگاه کنه به تمامات لو شاید هم څه باشه هیڅ کی ما خبر دارم.
ځینو سناتورانو د انتخابات خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ پر وروستیو اختلافاتو اندېښنه وښوده. د عراق په کوردمیشت سیمه کې د خپلواکۍ په اړه پر ټول پښتني د عراق او ترکیې له انتقادونو مهم خبره وو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شئ. دا ازادي رادیو ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې د کابینې څو تنه وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګری دي، له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نن نیوی ډیلی ته ځي. اجرایی ریاست وایي ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو بحث وکړي. هند سه شمې پر ورځ یو ور بیا د افغانستان له بیارغونې سره د خپلو مرستو او همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وی هند ته د عبدالله سفر مهم دی او دواړه خواوې به پر هغو ټولو مسئلو خبرې وکړي چې په افغانستان پورې اړه لري. ښاغلي فیصل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل اجرایی رئیس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره هم وویني.
له هندي مقامات سره په ټوله کې د افغانستان لپاره پر ټولو مهم او اساسي موضوعاتو بحث وشي، تر څنګ د یو ایس آی ډی په تخنیکي او مالي مرسته د افغانستان هند تجارتي او ونی یو شو ده ناسته ده په هغه کې هم ګډون کوي چې دا کوي.
اجرایی ریاست وای له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو سربیره شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال هم ملګری دي او په هند کې به د دې هیواد له تجارانو او پانګوالو سره ګډه غونډه وکړي. دې ته په پام سره چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې له هند څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي، اجرایی ریاست وای د امریکا ستراتیژي هم افغانستان او هم هند ته نوې فرصتونه برابر کړي دي او عبدالله عبدالابا له همدې فرصتونو څخه د ښې استفادې په اړه له هندي مقاماتو سره وغږیږي. په همدې حال کې د هند د دفاع وزیر نرملا سیتارام پرون په نوې ډیلی کې د امریکا دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره تر خبرو وروسته افغانستان ته د هندي ځواکونو د استولو احتمال رد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې نوې ډیلی به د افغانستان د بیا رغونې په پروسه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د هند مالی مرستې ګټورې او مهمې وبللې او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت لپاره د هند همکاریو ستاینه وکړه. د افغان چارواکو په وینا هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصادي ودې په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
و موریدل اجرایی رئیس عبدالله چې د کابینې څو تنه وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګری دي نن هند ته سفر کوي. اجرایی ریاست وی له هند سره د تجارتي اړیکو پراختیا له کابل سره مرسته کوي چې ټاکلي اهداف تر لاسه او پر سم لوري قدمونه کشیږدي. دا په داسال کې ده چې کابل او نوې ډیلی دوی میاشت مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف هوایي دهلیز پرانیست. هندوستان له افغانستان سره د بیلابیلو زیربنایي پروژو د جوړولو په برخه کې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې د اجرایه ریاست په وینا د پراختیایي پروژو د کار د چټکتیا په اړه به هم له هندي چارواکو سره خبرې وسی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم پرون په هند کې وو او هلته یې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. شغلی ماتیس د هند له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد باید ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي. جیمز ماتیس چې کله دا خبره کوله د پاکستان نوم یې وانخیست، خو د هند دفاع وزیر له دې هیله وکړه چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال موضوع له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي. جیمز ماتیس وویل په کار ده چې په ګډه د یاغیانو د پټن ځایونو غم وخورو. هند باید د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي او په دې برخه کې پراخه ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که څه هم د اروزګان ولایت د روغتیا ریاست وایي د ترینکوټ ولایت روغتون د ناروغانو پر مخ پرانیستی دی، خو د اروزګان ولایت اوسیدونکو پرون په یوه احتجاجي غونډه کې وویل دغه روغتون تړلی دی. دوی د جګړې له ښکلو لوریو څخه په اروزګان ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون غوښتنه وکړه. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې راټول سوي ولسی لارین کوونکي دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو دغه ځورېدلي ولس ځکه لاریون پر لارې اچولې چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې له تیرو نهو ورځو راهیسې روغتیایي مسؤلینو د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي چې د دغه ولایت خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه لاریون کوونکي له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي.
مشاغه واټ کې ولاړ نه ډاکټر صاحب نه رئیس صاحب سره هیڅ سړی نشته چې موږ ته دا جواب راسي. نن رئیس صاحب والی صاحب ته ټول راسي ماته نن دا جواب راکړي که دا رقم حالات به روزګان کې نن والی صاحب اله کولای تر روزګان علاقه
ته شپخانه ته دی ولی ته دی پرچی شه ته دی کچيري والی صاحب ستا لور ستا زوی ستا کور والا په دې دغه سفرته یې ته به لندن ته یوسي، امریکا ته یوسي، دغه دغه خوار لغړی پر کوم یوسي. ورور دې امر وته و کی ډاکټر صاحب کوم ملامت نه دی، ډاکټر صاحب خوره کوي په خپل لار دی وایي خدای مر ته کړی
څه چې روزګان ولس هر نفر
پر داسې مهال وکړي چې له دې وړاندې د اروزګان ولایتي ادارې او د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ویلي وو چې د اروزګان ولایتي روغتون خلاص دی، خو د دغه ولایت ځایي خلک وایي چې دوی تیرې ستلي دي او روغتون یې لا هم پر مخ تړلی دی. د دغه لاریون کوونکو دغه ستونزې د اروزګان د والي د مرستیال عبدالواحد پټان سره شریکې کړې. هغه بیا د خلکو دغه خبرې ردوي او وایي چې د ولایتي روغتون په ګډون 13 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي.
13 کلینیکونه او شفاخانې چې اغلته د دولتي واټمنی موجوده ده هغه خلاص دي بالکل. هغه کوم خبر نشته. یو د کلینیکونه د 950 کلینیکونه یو د کلینیکونه چې هغه په هغه ساحه کې دي چې موږ د انسان په سترګه باندې ورته کلینیک خلاص کړی دی او وظیفه هم ورکړې ده ایچ ډی ته چې دوی سره اکمال کوي. نو دوی د انسان صفت باندې چې موږ ورته ویل چې د انسان به تداوی شي او دوی د انسان ته د انسان نظر نه ورکوي او هغه بندي هغه د دوی کار دی.
که څه هم د اروزګان ولایتي اداره او د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د ولایتي روغتون په ګډون 13 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي، خو په عین حال کې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته د ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ څخه راغلي ناروغان وایي چې له کورونو څخه یې تر روغتونو پورې ساعتونه ساعتونه مزل کړی او روغتون ته راغلي، خو وایي چې د یاد روغتون مسؤلینو بیرته ځواب ورکړی چې روغتون تړلی دی.
دا ادغولی غړم اکه راکړه په زاری ویل ول بند سما لاله د خپل پرما څنګه بند ول دا دغه بند شپخانه بند
له دې څو درو کار دی اسابې دی اسابې تکلیف لري وسراله ما نه کوي ډاکټر لاره را پښور دی ونه کې دا واره کړه د وزید ست جان مجل کې راځي ما جره غلې یو د انک اسابې دی په چینه په نقشې نه ولاړې د درو کار دی یو لا ولا کوي را
پاک شم
نن قدرت الله منصور دي غزاب در سوالي د خلاچ وسیدن کيم دغه شبخانه ته مریضان را وستل دي نو کتو در مخه ډاکټران وای چې مشته زنګ را لې موږ نور کې پالیت نه کو چې درته موږ خبره معلومه نسی
دا شبخانه بنده د څو ورځې د پرله پسې زم او راځم وای شبخانه بنده دا وساره دلته پرچا را کړ هغه پرچا را وستر وسی بیرته د ډاکټران لاله وای شبخانه بنده دا ولارسي دلته ځان مرګ راځي شو زبانی پټاو کې موږ نو بارا بیرې جو ګرد راوز کبر مریضان ک نور ټول بارا غل خارانی وای وس په ځان مرګ راځي وس ولاکه یاده دا واسلرو ولاکه یاده جې واسلرو شخصي ډاکټران ته موږ لاړی سو
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریس په احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دې او روغتیایي مسولینو ترمنځ پر روغتیایي مرکزونو راولاړی سوي ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او روغتیایي مرکزونه لا هم د خلکو پر مخ تړلي دي. دا یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې له تېرې اوه کال راهیسې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې د یادې جګړې ډیری قربانیان د دغه ولایت ملکي خلک دي.
نن چهار شنبه د ورځنیو راپورونو مرکو تحلیلونو او نورو تحقیقي مسایلو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم د ورځې په جریان کې د ازادي راډیو له لارې اوریدلای سئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر چهار شنبه د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو په خبرونه کې چې پیو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده د راپورونو ترڅنګ د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي. د دو بجو خبرونه مایکروفون استاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلور بجو د خبرونې په دویم نیمایي کې اساسي او بشري حقونه دغه راز کور کلی اونیس پروګرام خپریږي. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ پر سیاسي اختلافاتو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې غړو د سه شمې پورس د انتخاباتي کمیسیون د چارواکو په استجوابیه غونډه کې وویل د دغو اختلافاتو دوام به راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنرانو د فشارونو له کبله استعفا ورکړې ده. تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د مشرانو جرګې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. دوی د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیون د چارواکو په استجوابیه غونډه کې وویل که دغه اختلافات همداشان روان وي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ناشونی بریښي. سناتور نثار حارث په انتخاباتي کمیسیون کې دغو اختلافاتو ته په اشاره داسې وویل:
په کمیسیون کې شخړې، تضادونه او حتی سپکاوی له کاري ساحې څخه د یو شمیر کمیشنرانو ګوښه کول، د برېښنایي وسایلو د اخیستلو پر سر ناندرۍ، دا ټول هغه مسایل دي چې زموږ د اندېښنو لامل شوي. همدارنګه باید ووایم چې د کمیسیون مشر دا حق نه لري چې کمیشنران له ځایه لرې او ورته ووایي چې نور ته اجازه نه لري چې په جلسو کې ګډون وکړي.
په دغه غونډه کې ګڼو نورو سناتورانو هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رامنځته شوو اختلافاتو په اړه اندېښنې وښودلې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسي جرګې هم ویلي و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنرانو د فشارونو له کبله استعفاوې ورکړي او جمهوري ریاست په نورو لیستونو کار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه یو غړي معزله دولتي او د دغه کمیسیون یوې غړي ملیحې حسن هم رسنیو ته ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ډېری پرېکړې په پټه کیږي. د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې غونډې ته هم یو شمېر کمیشنران غوښتل شوی و چې د دغو ستونزو په تړاو معلومات ورکړي، خو دغه کمیشنران د ځینو دلایلو له امله حاضر نه شول او پر ځای یې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج په استجوابیه غونډه کې د غیداوې بې بنسټه او له واقعیته لرې وګڼلې.
هر هغه څوک چې دا ډول ادعاوې کوي باید اسناد وړاندې کړي او له هغې پرته دا یو ډول جوړ شوی کمپاین دی. که دا ده چې په دې برخه کې که څوک اسناد لري له کمیسیون او رسنیو سره شریک کړي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې یا اکسین هم تر دې وړاندې ویلي چې د دوی ارزونې هم ښیي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې موجودې دي. سناتوران همدارنګه خبرداری ورکوي که چیرې د انتخاباتو په کمیسیون کې دا ډول ستونزې روانې وي، راتلونکي انتخابات به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد ادعا کوي چې شاهي حکومت د دې قضیې څخه سیاسي ګټه پورته کړي. دغه په خبره د حقیقت موندنې حیات دوی اونۍ مخکې د بلخ د والی لخوا د دواهلو ټاکولو او بندي کولو په اړه خپل راپور ولسمشر ته لیږلې، خو ولسمشر تر اوسه د دوسیه لوی څارنوالۍ ته نه دی لیږلې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
آصف مهمن چې د بلخ والی د ځان په وهلو ټاکولو او بندي کولو تورنوي، د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د حقیقت موندنې په لاوي دوه اونۍ مخکې په دې اړه خپل راپور ولسمشر ته استولی، خو د ده په خبره ولسمشر یې تر اوسه دوسیه لوی څارنوالۍ ته نه ده لیږلې. مهمن ادعا کوي چې ښایي حکومت د ده له دوسیه نه د بلخ پر والی د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي، او یا دا چې د نوموړي په پوښتلو کې ناتوانه دی.
خای سیاسی معامله وشي، او تر کومه چې زه خبر یم خای له دغه دوسیه څخه د بلخ پر والی د فشار د وسیلې په توګه کار واخیستل شي او خوندې شي. حتی حکومت دا توان نه درلود چې زما وسله او موټر د بلخ له ولایته واخلي. ولسمشر د ښه واوري چې یو حکومت دی او کدوار که یو حکومت دی نو حکم پلی او زما دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړه، او کدوه حکومت دی بیا نو له تاکیله نه لرو.
د یاده د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوي سره په اړیکه کې شو، خو ده په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. مخکې له دې د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته ویلي چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مهمن دوسیه ته به عدلي او قضایي ارګانونه رسیدګي وکړي. آصف مهمن د روان لمریز کال د اسد د میاشتې په وروستیو کې مدعي شو چې د مزار شریف هوایي ډګر ته د ننوتلو پر مهال د بلخ د والي عطا محمد نور په لارښوونه بندي او د والي کور ته بوتل شو. د آصف مومن په خبره د بلخ د والي د کور په لاره وهل شوی، او د والي د زوی له خوا د غوږ یوه څنډه هم په غاښونو پرې شوې ده. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد مخکې له دې ویلي چې آصف مهمن د څارنوالۍ په حکم د پولیسو لخوا نیول شوی، خو لوی څارنوالۍ په دې اړه د خپل ادارې د حکم صادرول رد کړي دي. ولسمشر په دې حق له یو پلاوی ګمارلی چې پیښه وڅېړي او راپور یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورکړي. د افغانستان د حقوق پوهان د ټولنې مرستیال وایي لویه څارنوالۍ باید د حقیقت موندنې د پلاوي راپور ته انتظار ونه کړي. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي د څارنوالۍ له قانون سره سم باید په پوره بېطرفۍ او استقلالیت سره دغه دوسیې ته رسیدګي وشي.
نقش هیئت حقیقت یاب یک نقش اداری است. اینا فقط
د حقیقت موندنې د پلاوي نقش یو اداري نقش دی، او ولسمشر ته یوازې یو راپور رسوي. خو لوی څارنوالۍ د اساسي قانون له مخې په خپلو کارونو کې مستقله ده، او د دې او دې ته ورته نورو قضیو په اړه باید په مستقله توګه عمل وکړي.
سره له دې چې د لوی څارنوالۍ له ویاند جمشید رسولي سره مو اړیکه ټینګه شوه، خو ده هم ونه غوښتل چې په دې اړه څه ووایي. آصف مهمن په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې د په رسمي توګه لوی څارنوالۍ ته عریضه کړې ده. د مهمن په خبره که قضیه ته رسیدګي ونه شي، د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته به خیمه ودروي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې د نړۍ معتبرو خپرونو او ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
د ملګرو ملتونو استازی وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لورو بیا له سیاسي هڅو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. تر دې سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو خپرونې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدا میچیا ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې له ستونزو او خنډونو سره سره په افغانستان کې د سیاسي هڅو د پراختیا لپاره امکانات زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په وینا په افغانستان کې شخړې باید د جګړې تر بل فصل پورې دوام ونه کړي، او ګاونډیان او نور هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل دي باید داسې سیاستونه مخته ونیسي چې په افغانستان کې د جګړې اور په څو میاشتو کې سوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په وړاندې پر خپلو سیاستونو بیا غور وکړي، او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره همکاري زیاته کړي. د هغه په وینا که دغسې یو نیت رامنځته شي، ملګري ملتونه به په دې برخه کې له هیڅ ډول همکاري ډډه ونه کړي. د ملګرو ملتونو خبرونه وړاندې د یماموتو دا څرګندونه هم راخستې چې ویلي دي امریکا د افغانستان په اړه واضح ستراتیژي اعلان کړې چې ټولو ته روښانه ده، او نورو هیوادونو ته هم پکار ده چې د دغه ستراتیژۍ پر رڼا کې داسې لارې چارې خپلې کړي چې په سیمه او په تیره بیا افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ایورویشا ریوی خبرونه هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي او د هغې اړوند هند او امریکا د شراکت تر سر لیک لاندې د یو مطلب په پیل کې دا پوښتنه کړې چې له زختو زیاتو لګښتونو او قربانیو وروسته امریکا په افغانستان کې له خپلو تیروتنو درس اخیستی، د امریکا نوې ستراتیژي له پخوانیو هغو جلا ده او که د همغو دوام دی؟ د خبرونې په وینا په دغه ستراتیژي کې یو نوی مهم عنصر شته او هغه د هند او امریکا ترمنځ شراکت دی چې له مخې هند باید په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. یوروی شریوي خبرونې د امریکا مخکنیو پالیسیو ته اشاره کړې چې هیڅ یوه یې اغېزمنه نه وه او د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ځینو ټکو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې ډېر واضح نه دي. د خبرونې په وینا د بېلګې په توګه د افغانستان د لانجې په هواري کې د سیمه ییزو قدرتونو او په پاکستان کې د ترهګرو د پناه ځایونو موضوعات ډېر روښانه نه دي. د یوروایشا په لیکنه دا درسته ده چې ښایي د لومړي ځل لپاره په وضاحت پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنیږي او آن دا چې ورته خبرداری هم ورکول کیږي، خو پخوا هم دغسې تورونه په اسلام آباد لګول شوي چې هر ځل یې ورڅخه د تیښتې لاره پیدا کړې ده. د خبرونې په وینا تر اوسه هیڅوک دا په ډاډ نشي ویلی چې د پاکستان په چلند کې د عملي بدلون راغلی وي.
د ترکیې ولسمشر د عراق د کردانو د کورواکي سیمې مشر په خیانت تورن کړی. بلخوا د عراق حکومت ګواښ کړی چې د کردانو سیمه ییزو هوایي ډګرونو ته به د پروازونو مخه نیسي. ترکیې او عراق دا څرګندونې د عراق په کوردمیشتو سیمو کې د وروستۍ ټولپوښتنې په وړاندې په عکس العمل کې کړي دي. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی دی چې د کوردانو د لاریو پر مخ به خپلې پولې وتړي او که اړ شنو د عراق د کوردانو پر ضد به له پوځي او اقتصادي ګامونو هم کار واخلي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې پرون د عراق په خپلواکه کوردي سیمه کې د دوشنبه ورځې د ټول پښتنې په عکس العمل کې وکړې. اردوغان د کوردانو مشر مسعود برزانی د دې ټول پښتنې په ترسره کولو په خیانت تورن کړ. نوموړي وویل پخکاروایم تر وروستیو شیبو موږ انتظار درلو چې مسعود برزانی به دا خطا ونه کړي. لیدل کېږي چې اشتباه مو وکړه. په داسې حال کې چې اړیکې مو په لوړه سطحه ټینګې وې، د ټول پښتنې د کولو په اړه مشوره نه کول یو خیانت دی. ترکیه دا ټول پښتنه خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي او ویره لري چې دا ګام به په ترکیه کې میشت کردان هم له ترکیې څخه جلا کېدو ته وهڅوي. بل لور ته د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون د کوردانو خپلواکي سیمې ته خبرداری ورکړ چې کتر سبا پنځشنبه د خپلو هوایي ډګرونو کنټرول بغداد ته ونسپاري نو د سیمې ته به د ټولو پروازونو مخه ونیسي. عبادي وویل نه چمتو یو او نه هم غواړو چې د دې ټول پښتنې د نتیجې په اړه د کوردستان له مشرانو سره خبرې وکړو، ځکه دغه ټول پښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف وه. په همدې حال کې ایران ویلي دي چې د دې هیواد پارلمان به نن د عراق د کوردانو د سیمې د ټول پښتنې په اړه غونډه وکړي. شاوخوا دیرش میلیونه کردان په عراق، ایران، ترکیه او سوریه کې اوسیږي او د سیمې هیوادونه اندېښنه لري چې حسینه د جلا کېدو لپاره د عراق د کردانو د ټول پښتنې لمن دوی ته هم وغځیږي.
د برتانوي شاهزاده هری لخوا په جوړو سویو سیالیو کې هغه سرتیري برخه اخلي چې د دندې پر مهال چمپیان سوي وي. دغه سیالۍ سږ کال په کاناډا کې کیږي او د افغانستان په شمول د اولسو هیوادونو معلول سرتیري پکې ګډون کوي. نور تفصیل له ملالی بشیر څخه اوري.
له افغانستان څخه اوه افغان سرتیری په انویکټس سیالوی کې ګډون کوي. دوی به د اولسو بیلابیلو هیوادونو له سرتیرو سره په دغو سیالوی کې برخه اخلي. دا لوبې پارالمپیک نړیوالو سیالیو ته ورته دي چې د معلولینو لپاره ځانګړې وي. په افغانستان کې له ګڼ شمېر معلولو سرتیرو څخه یوازې اوه انتخاب سوي دي. افغانستان دغو سیالیو ته د لومړي ځل لپاره دومره کسان لیږلي دي. دا سیالۍ انویکټس نومیږي او درې کاله مخکې د برتانیې د شاهزاده هری لخوا جوړې سوې. شاهزاده هری د برتانوي ځواکونو د افسر په توګه دوه ځلې په افغانستان کې ګومارل سوی. د انویکټس معنی په لاتیني ژبه کې نه فتح کېدونکی دی او د معلولو سرتیرو د سمبول په توګه کاریږي چې دوی په جګړو کې ټپیان سوي وي او د لوبو له لارې پر خپل ذهني ټکان بریا موندلی سي. نثار احمد له هغو افغان سرتیرو څخه دی چې سږ کال په انویکټس سیالیو کې ګډون کوي. د کاناډا ته تر سفر مخکې رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دی وایي زه ډیر خوشاله یم چې له خپلو ملګرو سره کاناډا ته روان یم. موږ هیله لرو چې هلته سیالۍ وګټو او د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ کړو. د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ د یو پلاوي په مشرۍ د انویکټس سیالیو په پرانیست غونډه کې د ګډون لپاره د شنبه په ورځ کاناډا ته ورسېده. دې له شهزاده هری او د کاناډا له صدراعظم جسټین ترودو سره وکتل. دې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ. انویکټس سیالۍ لومړی ځل د امریکا په اورلانډو کې په 2014 کال او دوهم ځل په فلوریډا ایالت کې په 2016 کال کې وسوې. تر 1515 زیات لوبغاړي په دغو سیالیو کې د کاناډا په ټورانټو کې ګډون کوي. سیالي د رواني سپتمبر میاشتې له 23 څخه تر 30 پورې دوام کوي. په دغو سیالیو کې غشي ویشتل، سپورت، کشتۍ چلول، د چوکۍ باسکټبال، ټینس، رګبي، وزن پورته کول او والیبال شامل دي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. اجرائیه رئیس چې د کابینې څو وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګری دي نن هند ته سفر کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوه اجماع رامنځته شوې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی چې پرون یې پارک کې د سولې عالي شورا له مشرتابه سره وکتل، له دې شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د زابل ولایت چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 8 دوله ضد وسلوال وژلې دي. دغه پوځي عملیات په خاکي افغان ولسوالۍ کې وړ مورس پیل شوي چې لا هم ادامه لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د برونزو د میډال د ګټلو پاتې سو. افغانستان ولتونه چې له جاپان څخه پرونی مسابقه وګټي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن د وټولو په اړه خبرداري ورکړی دی. جنرال جوزف دانفورد پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا ګام به امریکا ته له نورو هیوادونو سره پر موافقو سلا کېدل پیچلی کړي. د سعودي عربستان پاچا د اول وار لپاره فرمان صادر کړی چې لمخې شزي کولی سي موټر وچلوي. د کرویشیا یوې محکمې پرون د سرب ملیشو یو پخوانی قومندان د 1990 کلونو د شخړو پر مهال د جنگي جرمونو په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي د ګرځندوی صنعت د بیوزلۍ د منځوړلو ترڅنګ له امنیت او ثبات سره هم مرسته کولی سي. سرور دانش دغه څرګندونی د ګرځندو یا سیاحت د نړیوال ورځې په مناسبت په کابل کې جوړ شوی غونډه ته وکړي. تفصیل حدیث پردیس نه.
د افغان ولسمشر دویم رسیال وایي له سنځو سره سره په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت واده کړي. سرور دانش چې د سې شنبه په ورځ د ګرځندوی د نړیوال ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دغه صنعت د ولسونو په یووالي، د فقر په له منځه وړلو او د ثبات په ټینګښت کې مهم رول لري. د ښاغلي دانش په خبره په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د کاري فرصتونو د زیاتېدو سربېره د ټولنیزو ستونزو په هواري کې هم مرسته کولی شي.
علاوه بر کارآفرینی و کاهش فقر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اثراتی
دایوی د ګرځندوی صنعت د فقر د کمښت او د کاري فرصتونو درامینځته کېدو سربېره په نورو ټولنیزو برخو هم مثبت اغېز لري. په حقیقت کې ګرځندوی د فرهنګ د تبادل او د یو هیواد د خنیت او پیژندنې سفیر کېدای شي او همداراز ګرځندوی د ملتونو ترمنځ د تفاهم او سولې زمينه هم برابرولی شي. افغانستان د ګڼو طبي منظرو او تاریخي ځایونو په درلودو په نړۍ کې د سیاحت لپاره یو مهم هیواد ګڼل کیږي. د بامیان او بوتان بند امیر په بدخشان کې ملي پارک، د غزنی تاریخي آثار په هرات کې، تاریخي سیمې د نورستان ځینې درې او غرنۍ سیمې، د کندهار مبارکه خرقه، د پخوانیو پادشاهانو ځایونه او یو شمېر نورې تاریخي سیمې د سیلانیانو پام ځان ته اړولی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال شاوخوا 300,000 بهرنیو سیلانیانو له افغانستان څخه لیدنه کړې ده. ولسی صنعت وروسته د عایداتو لاړخه ګرځندوی په نړۍ کې دریم صنعت دی. د مهال په منځني ډول په نړۍ کې 1.2 میلیارد انسانان ګرځندوی کوي چې هیوادونو ته عاید تر 0 میلیارد ډالرو څخه اوړي. که څه هم افغان چارواکي په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې او پراختیا خبره کوي، خو نامنی د لازمو امکاناتو نه موجودیت او مهمو طبي او تاریخي ځایونو ته نه پاملرنه دغه صنعت پر وړاندې لوی ستونزې ګڼل کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اداري او ګرځندوی مرستیال سید مشکان مصطفی فوی بیا د ګرځندوی صنعت پر پنګونې ټینګار کوي. دا غلی مصطفی په خبره د محل شاوخوا زر سیاحتي شرکتونو له دوی سره نوملیکنه کړي. نو موړی وای د ګرځندوی صنعت د ودی او لا پراختیا په هدف پالیسی ورسته شوی او په کار د چټول حکومت ریم لا تړ وکړي.
اهداف عمده ما در بخش
له دغه پالیسیز من هدف د کورنی سیاحت پراختیا د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو جلب او جذب او له همدې طریقه د کورنیو اوایدو زیاتوالی دی.
په کابل ښار کې د یو ګرځندوی یا سیاحتي شرکت رئیس محمد رضا حسینی بیا وایي د نامنیو سربیره ځینو پیچلو حکومتي پروسیجرونو هم په دغه هیواد کې د ګرځندوی صنعت ته ستونزې جوړې کړې. د ښاغلي حسینی په خبره که څه هم حکومت په کراتو د ګرځندوی صنعت د ودې په برخه کې بیلابیلې ژمنې کړې، خو تر ډیره دغه ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي.
افغان حکومت د ګرځندوی یا توریزم پراختیا د هیواد د فرهنګ، سوداګرۍ، اقتصادي ودې او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا مهمه منبع غني. دا چې اوس مهال په هیواد کې د توریزم وضعیت څنګه دی، په کابل کې زموږ همکار خان محمد سین د توریزم په برخه کې د افغان حکومت له وزیر نبی فرهی سره مرکه کړې ده.
جناب فرهی صاحب، د توریزم د وضعیت په اړه کوم وایي چې سکل پکې څومره بهبود راغله؟
تیرو لسو کلونو را په دې خو کال په کال یو تفاوت رامنځته شوی، سږ کال نسبت و نورو کلونو ته یا تیر کال ته ډېر تفاوت پکې راغلی چې دا یو ښه خبر دی. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، تر 200,000 زیات نفرو سږ کال د افغانستان د مختلفو سیمو څخه لیدنه کړې ده. په هغو کې عمده ځایونه کابل، بامیان، هرات، مزار شریف، جلال آباد او په دې وروستیو کې کندهار هم چې امنیتي وضعیت ښه ده، ظرفیت یې هم ډېر دی، د دغو ځایو څخه لیدنه کړې.
ضرور په عوایدو به هم تاثیر کړی وي.
د عوایدو محاسبه موږ او تاسو د مبدا څخه یې کوو. کوم وخت یو څوک دې هیواد ته د تګ تصمیم لري، دی به ویزه اخلي، یو مقدار پیسې به په ویزې باندې ورکړي، بیا به د ترانسپورټ څخه ګټه اخلي چې هغه به هوایی وي، چې دا عواید راځي افغانستان ته، بیا داخل ته چې راځي د میدان هوایی نه تر هوټل پورې شارته مصارف کوي، مثلا ټکسي نیسي، په دې کې په هوټل کې ژوند کوي، بیا ځي لرغونې ساحات ګوري، په موټرانو کې ګرځي، ترجمان استخدامي، دا ټول عواید دي.
سکل مطمئن است چې د نورو کلونو په نسبت پکې پرمختګ شوی؟
یو هم د تفاوت راغلی. بالی سر
جناب فرهی صاحب، د توریزم پروسه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې څومره مثبت رول لوبولی شي؟
توریزم یوازې نه باید په دې باندې موږ وتړو چې بهرني توریزم ته سترګې په لار وو. تر هغه زموږ لپاره مهمه خبره داخلي توریزم دی چې دا په خپل افغانان مو خپل د فرهنګ او کلتور سره د مختلفو سیمو آشنا سي، وی ګوري سي، دا د دوی پر روح او ذهن باندې د وطن پرستی، د ملي والی، د ناستې پاستی، د شو مناسباتو تراسو درس ورکړه، او د تجارت او بزنس او د ټول امکانات سره برابرې د هرې سیمې کلتور، فرهنګ، موسیقي سره آشنا کیږي. ډیر فرق څه په ډیرو مواردو کې چې دغه یو دا مهمه مسله ده. دوهمه اساسي او عمده مسله بیا همدا ده چې هر هغه هیواد چې علاقه مند وي بل هیواد سره داسې اړیکې ولري، دا په دې مفهوم دی چې هغه د دې هیواد له فرهنګ، کلتور، عناناتو، تجارت، تولیداتو، د دې ټولو سره علاقه مند دی چې راځي لیدنه کوي، علمي پژوهشګار وي، په دې منظور باندې راځي، څوک تاجر وي راځي د دې د تولیدات ګوري، په دې کې شک نشته چې د هیوادونو څومره اړیکې سري او دا علاقه مندي لا هم د هیوادونو ترمنځ زیاتی.
دې سره به تاسو هم موافق استئ چې هغه لازمه پراختیا چې ده په دې برخه کې رامنځته شوې نه ده، او کارپوهان هم وایي چې لازمه پراختیا پکې نه لیدل کیږي. ستاسو په نظر کومې ستونزې دي چې د افغانستان د توریزم د پراختیا مخه نیولې؟
زه داسې فکر کوم چې یو خو عمده او عام شی دی چې هغه جنگ. دوهمه خبره دا ده لباده مرغه په دې 15 کالو په دغه برخه کې داسې خاص کار نه دی شوی. خصوصي سکتور یو څه کار کړی دی په دې برخه کې چې ډېر شرکتونه ایجاد شوي دي، اما دا یو انتظام غواړي چې نوکې منظم شي. سره دولت باید د دې زمینه مساعده کړي چې خصوصي سکتور وهڅول شي تر څو په دغه مشخصه برخه کې پانګه واچي او کار وکړي.
د توریزم په برخه کې د افغانستان د دولت وزیر نبی فرهی و له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې ځینې لرغوني سیمې د نامعلومو وسلولو لخوا په خپل سر کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور رئیس آزادی رادیو ته وویل اکثره لرغوني سیمې په ناامنو ساحو کې د ناقانونه وسلولو لخوا کیندل کیږي او توکي غلا کیږي. مجیب رحمان حبیبزای او نور تفصیل.
د
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم احمد خلیق حاضر راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکثرا د وسلوالو ناپیژنده کسانو لخوا په دولت آباد ولسوالۍ او د مزار جوزجان ترمنځ په پولو کې لرغوني سیمې په خود سره توګه کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چمدتن نامنی سبب شوې تر څو وسلوال لرغوني سیمې وکیندي او اثار ترې قاچاق کړي. خاغری خلیق په دې اړه وویل
سوات بوسانی بسیار زیاد وجود داره که
ډیری لرغونی سیمې موجود دي چې حراست او ساتنه یې ډیر ګران کار دی. په ډیرو سیمو کې چې نامنی ده د خود سره کسان لخوا د سیمې کیندل کیږي او په ځینو مواردو کې یاد مسایلو ته زموږ پام هم شوی دی. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي سره له دې چې په ځینو مواردو کې د لرغونو سیمو د خود سره کیندلو څو مورده احمار له 200 ته رسیدلي خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیول شوی. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې لپاره د پولیس یوه خاصه قطعه موجوده ده تر څو د لرغونو سیمو د خود سره کیندلو او همدارنګه د قدیمي توکو او باستاني آثارو د قاچاق مخنیوی وکړي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي بلخ د هیواد له هغو ولایتونو څخه دی چې پکې ډېرې لرغوني سیمې موجودې دي خو د دولت د نه پاملرنې له امله ډېر وخت دا سیمې د تاریخي توکو د قاچاق کوونکو او نامعلومه وسلوالو لخوا په خود سره توګه کیندل کیږي. د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکی صمیم شاهی په اړه وایي
د مناطقې کې اثر باستاني وجود داره کندن کورې وجود درشه و دایر راسته اصلا حکومت هیڅ کدام توجه خاص نداشته و تا حال عاملین و قاچاق برای آثار باستانی را دولت هم گرفتار نکرده و از دولت میخواهیم که توجه داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په گاونډي ولایت سمنګان کې هم د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو سیمو د ساتنې خاصې قطعې د نشتون په اړه شکایت لري او وایي چې په اکثرو مواردو کې محلي زورواکو لرغونې سیمې غصب کړي او یا هم ناڅرګنده کسانو دا سیمې کیندلې دي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. بیا مو د پیغامونو د خبرې دوه وخت را ورسید چې دا ونې د روزګان ولایت خلکو ستونزې اورو او په تیر بیا د روغتیا په برخه کې به د چارواکو ځواب هم واورو. مخکې تر دې چې دغه ولایت ته ورسو د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې به هم واورو. لومړی د کندهار ولایت څخه د یو محصل غوښتنه اورو.
محمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د افغانستان اجرایي رئیس هندوستان ته په راتلونکي کې سفر کوي نو زما د یو محصل په توګه د نوموړي نه هیله دا ده چې د هندوستان څخه د کندهار ولایت زده کوونکو لپاره علمي بورسونه وغواړي او تر څنګ یې په کندهار پوهنتون کې د هندي ژبې د ادبیاتو څانګه پرانیزي ځکه چې دلته به د هندي ژبې زده کړیالان پیدا شي او کندهار پوهنتون به د هندوستان د پوهنتونونو سره نږدې اړیکې پیدا کړي او بیا به زموږ هغه زده کوونکي او استادان چې هندوستان ته د لوړو زده کړو لپاره دي د لاشو نتایجو درلودونکي به وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقتین د کونړ ولایت د نارنګ ورسره څخه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بعد له سلام ما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی صاحب څخه غوښتنه دغه ده کوالی تاسو شفاف انتخاباتو کوي نو خلک دغه ده چې الکترونیکی تذکرې دې زر د زره باید توزیع شي. نور موقع نیسم آزادۍ رادیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زیو معلم دے لنگران نتاو شر پہ تماس کی ویلہ دا چی دا زما پیغام او سلام بانو اول رولا غنی او سرور دانش تاورا سوئی دیسی جمہورا و دی وزیر دی معارب تا ہم دیر درخواستے وکلی چی آغا چا چی لسان شو او تا خوی دو دو در آوالا کلی او دا غنور خواران چا دا پاس او جو از دا پاس او چی دو معارب پا امدو پا خوانا را کنگو دو ته هیڅ چا د سړي په سترګو نه دي کتلې او یا یې پای قدم را لیده دغه د ځای پای قدم د مرض به کله د مریمین نه ختمي نه هیله ده. از ما پیغام د ټول مریمینو په نمایندګۍ سرور دانش او رولا غنی ته ورسوي او نور خو بس د الله سره ده. سلام.
هلو السلام علیکم دا پکتیا سمکنی ولسوالینا سمی الله خلیمی تم در خبر کم سعودی عربستان حکومت څخه غوښتنه لرو چې د افغانان لپاره ویزې پرانیزي تر څو افغانان هلته د حج د فرضې ادا کولو لپاره هم لاړ شي او کاروبار هم وکړي.
سلام نن کې هلې دا ازادي راډیو خبرونه کاران دا ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو ته ډیرمننه چې تاسو په خبرونه کې وخت راکړې. بیا مالک راغله نو خاره د لوطا سرویس د زابل ولایت د چفان ولسوالۍ د چیز نوې د بسیار نه کلي اوسېدونکی یم. اوس مهال ساس الله کندهار ولایت عینین څخه تاسو په اړه کې یم. د ځنګلي پیغام ښاغلی رزم خوسته هغه د هیواد د مشکلات په اړه افغانستان کې په هر ګوټ کې هر سهاره سیمه کې مشکلات ډېر دي. هیواد وار ډېر لسین سره مخامخ دی خو بالاخره د اتفاق ولسوالۍ له ډېر مشکلات سره مخامخ ده ځکه په دې اړه ما ډېر پیغامونه پرېږدي نو متاسفانه بد وختانه چې د سامان نه بچېږي نو زموږ د اتفاق ولسوالۍ مشکلات لومړی غټ مشکل د سړک مشکل دی چې له ولسوالۍ څخه تر قلات مرکز ده پورې دمن او ماشومان او داس نور انځران کله په روغتیا حالات کې کله چې روغتون ته رسو شبخانه ته رسو تر ډاکټر پورې هغوی په روغتیا حالات کې خود لارې د خرابتیا له امله چې هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړي له اوو بجو څخه تقریبا تر څلور پنځو بجو پورې د یوې ورځې پر مخ سفر دی نو لاره ډېره خرابه ده. غټ مشکل د لارې دی چې هیوادوال ډېرو سره په ستونزه کې دي. دوم د شبکو مشکل دی چې د یوې خبرې دپاره
طالبان بالا خدا شان جو بالا خلق بیکار په خپل دي کار غوړه کارونه راو بس دي کارونه دي چې د پینې کار څه نشي څه سرکانو شان جوړ کوي او فامنه تم نشي جنگم نه څه زړه نه پیغام نشي کوي راځي راځي خو دې را مننه.
الو سلام علیکم جزاوی رادو اوریدونکو کارکونکو تا ټول نمائندګانو ته سلامونه کوم. د زړه کومې پاسه سلام موږ د جلال آباد دی بشدو د شاهي د سراچی سي مینا تاسو سره په اړیکه کې نو زه مونږ دغه د میدان لارې سره ډېر مشکل لرو. د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غنی صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کې مونږ سره همکاري وکړي. شپېلس بجې دولس بجې مریض اچولی مونږ ته په دې لاره نه پرېږدي. هغه لاره ډېره خرابه ده ډېره اوږده ده د مونږ مریض بله شپه مونږ دغسې مونږ په ګاډي کې اچولی او بیا په لاره باندې مریض راته او د بیسک ملاتي سره وفات شو او بیرته په لاره کې راتاو شو. نو د خدای لپاره د الله لپاره د غلاره د مونږ ته خوشی کې د میدان سره لاره نه دا د میدان خلکو ته تکلیف نشته په دې لاره کې چکې مونږ ته تکلیف او اندېښنه رنځ راکړې. وسلام.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مدزله د کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم او بیا ټول اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو د ښه خبرونه او په زړه پورې خبرونه د غریبو خلکو د عوامو خلکو غږ خپروي اني دولت ته رسي عام ارزيتي او هر ملک رسیږي. بعد د سلامه زمونږ د حکومت ته دا خواهش او دا تقاضا ده د حکومت نه چې دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي په دغه بازارونو کې او په دې لارو کوڅو کې سیاسري ناسي دو سره ماشومان درې او څلور ماشومان او دغه لوس لغړي او په سرو غرمو باندې اچولي او په سره ځمکه باندې تودز مکه باندې پراته او دغه تړتاقې وخي او چغې وخي او دا په دې خاطر دوه چولي لوس لغړ چې دوی ته به څوک یو لس روپۍ پنځه روپۍ واچوي هغه به موږ په خپل ګټه او په خپل جیب کې واچو. دغه حکومت ته زموږ د دغه غوښتنه او تقاضا ده چې دا خلک منیږي او که چېرته حکومت دغه خلک نشي منی کولی نو دغه یو څه ورکړي چې دغه لارې کوڅونه پاسوي. دغه ډېر ظلم او زیاتی روان دي د ماشومانو سره او بل هم دغه غوښتنه او تقاضا ده د دولت نه چې هغه خلک چې د افغانان په پاکستان کې نیول شوي دي مړه ژوند دي ورکړي اسناد ورسره دي سره د اسنادو ورکړي هېڅ پته نه لګېږي نه یې د جیل پته لګېږي او نه یې د کوم جیل خانی پته لګېږي. زمنګ د کم د افغانستان کم خلکې کنسولګری دی په پاکستان کې هغه ته زمنګ دا خبر دی چې د افغانانو پښتنه وشي
دا خو ډېر بې رحمانه توګه باندې دا خلک نیول شوي دي. که چېرته دا خلکو غم ونه نیول شي نو دا خو کم نیول شوي دي. کېدای شي چې ټول افغانستان همدغه شان مړي ژوندي وشي او هېڅ پته به نه لګېږي. وسلام، الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر شي.
بل السلام علیکم، در سره پوکر خنور لا خوشبخت منګل ما پکتیا ولایت څمکنه یو نام نو داسې ټومړنی ځل مې د پیغام کېس څه لرم چې زه خاصتن د ځوانانو څخه یو داسې هیله لرم چې زموږ ځوانان که په هر بخش کې دي باید ډېر بیدار او ډېر د احساس نه ډکه دنده او وظیفه وکړي. باید خپل مسؤلیتونه زموږ وکړي، زموږ لوړ فرو وپېژني چې مونږ مسؤلیت څه دی، مونږ څه باید وکړو، څه لازم دي د خاورې لپاره. وسلام، با احترام.
حیات خان احمدي د جوړې سره ستاسو تلیفون ته سلام یم. وروره، زما سمجه کې ستونزه دغه ده چې دغه ډاکتران زه داسې در وخت کې درمل خرڅوي، نو زه دا وایم چې حکومت باید چې په دغه پسې یو کمپاین وباسي چې دوی دغه ته دغه کې چې د دوی سه انتظام وکړي. هلته ډاکتري مستک کړي دي، نه دي پر فای کړي همدا اشاري هلته کښېني ورزه کښه نو بالا ډاکټر یم، بالا به دوای ورکوم. نو داسې ډاکټران شته چې ستا د نږدې تکلیف کړي، شته واسې دی د پښتورګو دوا ده کړي یا دی د اعصابو دوا ده کړي، نو هغه چې وخوري د کومه ګټه نه ځي پورته کړي، د راغلې د خولې خوند خراب کړي. نو زه دغه وایم چې باید چې په دغه پسې حکومت کمپاین دغه کړي چې انسان د دوی باندې دغه در وخت کې درمل خرڅوي یا د دوی چې انسان وخت شي د ډاکټر یې نه ډاکټر خو که دی ډاکټر یې نو زموږ خلک څه کوي چې دغه ته روان دي، وین ته روان دي او پاکستان ته روان دي. نو خدای ډاکټر دی، نو باید دی دغه مریضانو ته به اول وکړه کوارته په خواده کې یو ډاکټر دی چې هغه د نږدې ډاکټر دی، بله دوا نه در کوي. خو په کښېني هم چې نظم دې وګورې، فشار دې وګورې، دوی درته وایي چې ورته زما کار نه دی او بل ډاکټر ته ورته. نو زموږ ډاکټران دا رقم دي وروره چې ورته د هر مرضي علاج دی کولی شي، که د سر درد وي، که د اعصابو مرض وي، پښتورګو تکلیف وي، حتی چې مرضي په بدن کې تا سره وي انسان له څه ورغلی دی د نږدې دا نه څه وایي چې زه دغه تکلیف اول خو دوی داسې وسایل له خوا سم دغه دي وایي چې دوی خپل وسایل پیدا کړي باره به دوی ته مرضي معلومېږي. او که دوی داسې شنه معاینات وکړي ته به ورته وایي معاینات را وکړه، دوی نه وایي ولې، خو دوی بس هلته یو مریض بالا ګوري، بس په 15 دقیقې کې دوی لس مریضان هم ګوري. ورور زما پیغام ده.
السلام علیکم، زو د لوید له لوګر نه خبرې کوم. د ما خبرې باید وجیب د زراعت ورسو په اله دي تاسو سره څو چې تاسو غږ د خلکو غږ خبروي. د ما غوښتنه دا ده چې وجیب د زراعت نه د ما دا غوښتنه ده چې په لوګر کې مقصد اول په ټول افغانستان کې هم دا حال ده. په لوګر کې په ټولو کورو کې هر 15 کوره چایمیخ لري، وسلو کې اته فور ارحتونه لري داخله کولای شي چې ما یې نوروږي. دا خو د تا غیت ضرورت لري چې داخل کو ته فکر لږ وار کې خلک په درې خلک قرضه لچا واخلي، کومه مشتي قرضه واخلي. دا د ما یو نظر کوم د دې چرګانو فارمونه یو خلکو ته یو غیب به چې توار کې خلک په کو درې دغه د ما نظر والله دي چې د ما نظر سره وجود د دراته پورې ورسوي. او بل د کابل له راځونه باید چې دوی په ژوندۍ خپرونه ولري په ورځ کې یو ساعت یا نیم ساعت یا 15 درقیقې چې خلک پوښتنه تېر وکړي، د تخمو پوښتنه تېر وکړي، د دوایي پوښتنه تېر وکړي، دوی یو ډاکټر ولري. دا خو داسه مونږ ته ونه رسېده، نور هم په مخه تا.
السلام علیکم، زه عتیق الله د روزګان ولایت شید اساس ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ افغان د سیم خو ده چې په څلورویشتم د نهمې میاشتې په دیارلسه اونۍ یم چې بنده شوې ده، اوسه پرې بنده ده. زما د افغان د سیم د شرکت څخه دا هیله ده چې دغه زموږ خبر بېرته را پاله کړي، ځکه چې موږ ډېر په مشکل کې یو. او کله چې مو کار اوسې زنګ چاته وهو نو غره ته خېږه د بلې ولسوالۍ ښځه د په غره کښې کار کوي، د همغه ځای څخه د چا سره اړیکه نیسو. نو هیله کوو چې دا ښځه ژر راته فعاله کړي. ستاسو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. د خدای په امان، ښه وخت ورته غواړو.
السلام علیکم زه جراوت رسوالی ته خبره کوم د دغه طالبان په مجلس کې چې موږ چې موږ یې نه یو دین الله چې نشي بعد له خپل مقامات صدا غوښته د وروره د حکومت هم تکان کوي تر څو چې ګرد سره یې وزن دا اوس موږ څه وکړو خدای ته امان
مننه دوستانو تاسو پیغامونه مو واوریدل د روزګان ولایت د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو څخه په تکلیف دي د دوی ستونزې به د دې په ځخ کې واورو
د دې لپاره راغلی چې مریض مې راوستلی دی دغه یو پرچا مې نیولې ده د شورنګ د منځ کې سم راوستلی دی مورکا ودلته د وینې پرچا د مینات پرچا راکده نو هغه چې دغه تړلې و د وخانه تړلې و نو وس بازار ته ځم چې ولته مینات ولته طالبان خبر راکړي دي کڅنګ دي چې مړي اجازه ورته ونه کو کچا کار کړو بیا شکایت وکړ
دا مریض ما راوستل دی چې وستا دی پیلانې بیا یې کوړه دلته د سړي شې روانې وي چې خپل پیوازان د باندې وتلی و دی بیا ساتره روانې وي په د باندې په دروازې په خولي کې عسکرو ته ولاړ دی پرځین دی خو چې وځي هغه ته وایي چې بیا مرزي د خپل پیسې د هر چا سره چې مکی په دې باره کې سر خلاصو کې د رئیس صاحب سره کې کړه طالبانو سره کې سر خلاصو د خپل پیسو غم نیول دي داس ما غم نه دي نیول دي کدا داس ما غم نیول وای یاس ما د ورس غم سره وای د پرمانه کوي چې شبخانه بندک او کدا را کني سر خلاصو چې والي صاحب ته په وژن دلته شبخانه بنده دا خو ته سبب واچو ولسوالي لاک ولسوالي بازار راځي چې لاک وزه سبب واچي لاک کندر سبب پر کومنانی امر کوي چې دغه کبانک ته خولي طالبه
البته طالبانو له څور زیراحسي په روزګان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې چې ساحه د مرکز ترنکور تر 300 متر پورې رسیدي د ټولو روغتي کلینیکونو فعالیت بند کړی دی چې لاملې د سیمې خلک د روغتي لپاره ول سخت ستونزې سره مخامخ دي په همدې اړه نوریاس نوري د روزګان د ولایت له رئیس ډاکټر خناقه میاخیل سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتل چې د تړل سوي روغتي کلینیکونو د بیرته پرانستلو لپاره څه حل دي لیکل کړي شغله میاخیل وای
په ولسوالۍ کې اکثره کلینیکونه تړل سوي دي زړه مننه کومه دغه موضوع د مقام ولایت د عام روغتي د وزارت او د نور مسؤلین سره هم سره کې کړي دا د طالبان سره هم په تماس کې تر څو کولای هغه د روغتنې چې هغه د عام روغتي د وزارت په توان کې بیا هغه ورته ماده کوو بل سره د دې سره تفاهم ته ورسېږي او کلینیکونه خلاص کړي
طالبان څه وای دي طالبان روغتنې څه دي
د دې درې غټه روغتنې دی یو دا چې باید پرسنل په جذب کې کاغذ تخنیکی کې غیر په تخنیکی پرسنلی په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید ژوند په خوا باید په مشوره وسی او بل غوښتنه دا ده چې په درې ساحو کې جرایي خدمات باید آماده شي او خاص روزګان د بل په مرکز ترنکور کې سرمرغاسته هره او په شهید اساس کې ده او بل هغه ځای نه چې سینې صحي دي یا تر اوسه صحي خدمات رسای نه ستال ته باید صحي خدمات خلکو ته آماده شي
طالبانو دغه غوښتنه د خلکو د سیمې د اوسیدونکو لپاره دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسې او په دې کې د دوی ځینې ګټې هم انغښتې دي
خو زه د دې په اړه فونو پیغام کوم غوښتنه چې موږ سره شریک کړی دی هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دی او باید صحیح خدمات ورته آماده شي جرایي سرویس فالسي په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسی پیدا شي دوی دې سي وایي
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې بند دي مخکې داسې راپورونو کې ویل شوی و چې که څه هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اوروزګان د ډېرې برخې خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري و داسې معلومیږي له دې کلینیکونو نه چې د وسلوال طالبان پر ډیرو سیمو کنټرول لري دغه وضعیت خو تقریبا په اوروزګان کې له ډېرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی مخکې مو څه تدابیر نیولي وو
مخکې دا ستونزه نه وه هغه کلینیکونه چې د دې سره دي هغوی تر موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول دوام ورته لېږل او د عامې روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته نو اوس دغسې مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسې باید دغه درې غټې روغتنې
میخیل صاحب تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اوروزګان کې
دلته دوی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري د هغوی عام تلیفوني تماسونه نیسي زمونږ هغه مؤسسات چې دلته صحیح خدمات مخته دي یا مسجدونو سره او هم د خلکو په واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسجدونه رالیږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بېرته دغه کلینیکونه خلاص کړو
د اوروزګان دغه اوسیدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي دوی څه لار لري نورې لارې شته ده
ستونزه د وزارت څخه چې د افغانستان د حکومت مسلطابه سره الجزبه مقامات سره او امنیت سره شریکه شوې ده وبګوري چې کومې غوښتنې د عامه روغتیا د وزارت په وسه دي او دا په پوره کې ورته تر څو موږ شو کولای دا زمونږ ډېر خلک چې اوس د صحي خدمات نه بې برخه دي هغوی ته بېرته صحي خدمات رسوو او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړمه هر هغه وخت کې چې زمونږ نیکوبرن دي تاوان زمونږ ماشومانو ته خویندو ته میندو ته او بالاخره هغه کسان چې لوړ عمر لري هغوی ته رسېږي او دا یو ستر مشکل ده.
د روزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خنقا میاخیل و دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د پیغام ثبتونکي دستګاه د ټلیفون شمیرې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي، درسره ویلې کوي. له خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.